نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، ازادی رادیو تشرغ لاست. ازادی رادیو اونیز خبرونه نور بستی اوری. زمل علی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړي. په افغان ټولنه کې طلاق ولی بد ګڼل کیږي؟ شدي څومره خپل د طلاق واقع کولو حق لري او عمل کولای سي، او یا دوی د عدالت ترلاسه کولو پر مهال لکم ډول خندونو سره مخامخ کیږي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره به خپلو میلمنو ته بلنه ورکوو، او دوی به په یو څو شیبو کې له موږ سره د سټوډیو سره واصل سي. اوریدونکو، زموږ میلمنې اغلی نظیفه احمد شاهی او اغلی فروزان داودزی دي. د دې تر څنګ اغلی لطیفه خورم هم له موږ سره وصل سوې ده. ستاسو درو سره څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت وایستی او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. اغلی خورم، اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم، طلاق په افغان ټولنه کې ستاسو په نظر ولې خلک ورته په بده سترګه ګوري؟
مننه کوم. سلام نونی کې هیله وړاندې کوم تاسو تخنیکی همکارانو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ او اوسئ. په افغاني ټولنه کې نو دا ډېره ښه پوښتنه ده، ډېر ښه بحث دی. په ډېر بخښنې سره چې ما سره یې ناوخته تماس ونیو. نو طلاق یو ډېره سپکه خبره دوی ته ښکارېږي، البته افغانانو ته، او ډېر په سپک نظر هغو چا ته ګوري لکه نارینه او ښځینه ته، یا کوم نارینه چې خپلې ښځې ته طلاق ورکړی وي او کومې ښځې چې خپل خاوند نه طلاق اخیستلی وي. نو البته زموږ په شخصي نظر چې دی و ډېره جدي او ډېره پرمفهومه بحث دی، په دې باید ډېرې خبرې وشي، په دې باید پوره فوکس وشي. نو د دې لامل کوم هغه نارینه چې د خپل مېرمنې نه طلاق اخلي او کوم هغه ښځینه چې د خپل خاوند نه طلاق اخلي، د دې اصلي لامل د دې کورنۍ اوسېږي. نو کله مې هغه کورنۍ چې خپلې لور نه دا پوښتنه وکړي چې آیا تاسو غواړئ چې تاسو دا رشته مخکې یوسئ، آیا دغه شخص ستاسو البته د خواستګارۍ دپاره راغلی دی، آیا ستاسو دغه خوښ دی، تاسو دغه غواړئ، آیا ستاسو دا تحصیل لري، دغه رشته ده، دغه وظیفه ده؟ یا د هلک نه دغه پوښتنه وشي چې دغه جنۍ ده، دغه کورنۍ ده، ستا خوښه ده او که نه؟ خو متاسفانه چې دې ته یعنی خلک که د جنۍ نه پوښتنه وکړي یا د هلک نه، ډېر په سپک نظر ورته ګوري، ویدا اصلا په دود او دستور په رسم رواج نه پوهېږي. نو کله چې د محترمې کورنۍ دغه ټکی په نظر کې ونیسي، آیا د طلاق مسله به منځ ته راشي؟ هېڅکله هم نه. نو دا جنۍ خبره نه وي، دا یې نامزده کړې وي، د دې کوژده شوې وي، هلک خبر نه وي، هغه په وظیفه کې یا په پوهنتون کې یا هم په بهر کې خبر نه وي، دې ته کوژده کړې وي. نو اصلي سبب یې د دې کورنۍ دی، چې د محترمو کورنیو نه زموږ هیله همدا ده چې کله هم تاسو هغه جنۍ کوژده کوئ، هغه خپله لور، خپله خور، نو د دې نه باید پوښتنه وشي. او هغه هلک چې ستاسو ورور وي، ستاسو زوی وي، نو باید غونه پوښتنه وشي چې دا د طلاق مسله اصلا منځ ته رانه شي. نو د دې لامل او دا تفاهم د جنۍ او د هلک ډېر مهم دی. نو چې دوی یو بل لیدلی نه وي، د دې نه پوښتنه نه وي شوي، یا دا هلک بې سواده وي، دا جنۍ سواداره ده، یا جنۍ مطلق بې سواده او هلک سواداره ده، هېڅکله هم تفاهم ته نه شي رسېدلی. کله چې دوی دا کوژده کوي، باید د دې جنۍ او د هلک د تحصیل درجه، یعنی د ژوند سویه، د ژوند د روزمره ژوند چې دوی څنګه ژوند کړی دی، د یو بل کورنۍ د ژوند په طریقه باید پوه شي. نو دا کومه کورنۍ هم چې د خپل خور او لور کوژده کوي، چا ته چې ورکوي، د هغو د ژوند سطح باید ورته معلومه وي چې آیا د زما لور، د زما خور هلته ژوند تېرولی شي او که نه، آیا د هغو کورنۍ زموږ د کورنۍ سره د ژوند طریقه، د ژوند سطح موږ سره برابره ده او که نه. خو هېڅکله دا مسلې یعنی په نظر کې هېڅ نه نیسي. د دې کوژدې د واده مسله دوی ته لکه یوه عادي خبره ده، لکه وایي چې فلاني هلک ته یې نه کوژده وکړه، عادي دا نه وایي چې پوره ژوند دوی سره تېروي او عمر تېروي. نو دا که دوی خپل منځ کې تفاهم ولري، ښه ژوند ولري، نو دا یو ښه ماشوم، ښه اولادونه دی جامعې ته وړاندې کولی شي. که دوی تفاهم ونه لري، دوی سره منځ کې وران وي، دوی نشي کولی اول په سمه طریقه د خپل ژوند مخ کې یوسي او هیڅ کلم نشي کولای چې یو سالم ماشوم دی جامع ته وړاندې کې چې موږ یعنی ضرورت یو سالم ماشوم ته لرو. نو د دوی بیا دا خو پېښې پرېږده چې دوی سالمې اړیکې ولري. او بیا ورته وایي چې یوه ډېره مهمه مسله چې کله دوی کوژده شي دوی هلک او جنۍ چې خپل منځ کې مشکلات ولري نو دوی ته که د جنۍ شکایت وکړي وي چې یا د هلک شکایت وکړي دا لکه زموږ روزمره خبرې دي په کومه جامعه کې چې موږ ژوند کوو موږ یې اورو یعنی ډېره ښه موضوع ده. نو دا ورته وایي چې تاسو صبر وکړئ چې ستاسو دا د کوژدې وخت دی چې تاسو واده وکړئ. نو په واده کې ورته وایي چې تاسو دا مشکل لرئ ورته وایي چې نه ستاسو دا مشکل په نظر کې نه نیول کېږي تاسو صبر وکړئ ستاسو یو ماشوم د دنیا ته راشي تاسو به سره جوړ شئ تاسو به د یو د بل په ژبه پوه شئ. نو کله چې دوی دواړه لکه مجرد دي په نوزاده کې دی تفاهم ته نشي رسېدلی د دې د رشتې ته مخکې وړل څه اړتیا ده؟ نو د کورنۍ د طرف نه په دې فشار راځي چې نه تاسو به دا اړیکه مخکې وړئ. نو ته بیا دا پرېږده چې بیا ورته وایي چې ستاسو یو ماشوم د نړۍ ته راشي نو دا ماشوم د دې سبب نه شي کېدلی چې دا مور او پلار یو ځای وساتي ځکه د هغو اړیکې خرابې دي هغه تفاهم نه شي کولی هغه د ژوند طریقه سمه منظمه مخکې نه شي وړی هغه د یو د بل په ژبه خبرو نه پوهېږي ځکه هغوی د یو د بل د ژوند د سطحې نه ښکته پورته دي هغوی ته د ژوند سطحه د دوو کورنیو لکه برابره نه ده هغو نه پوښتنه نه ده شوې هغه یو بل نه پېژني. نو دا که د ماشوم منځ ته راشي نو هغه یو به مور طرف ته کش کوي او یا پلار نشي کولی چې دا اړیکه سره منظمه وسات. نو زموږ د جامع دغه رسم او رواج دی او دې ته ډېر په سپک نظر کتل کېږي خو زما شخصي نظر چې دی چې باید جنۍ نه پوښتنه وشي هلک نه پوښتنه وشي او دوی د کورنیو په حضور کې البته دا شرعي او اسلامي طریقه ده جنۍ او هلک باید یو بل وویني یو بل ته وکې ورکړي بعدن دا کوژده او دا نامزادي وشي.
بله مننه ډیره اغلی خورم زبرت تاسو تر اعظم اغلی داوودزی تاسو څخه هم مننه چې تاسو وخت وېستې په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. تاسو څخه د اغلی خورم د خبرو په تړاو باندې پښتنه کوم دی پر هغه عاملونو خبرې وکړې چې ولی طلاق رامست کیږي دی ویل په داسې حال کې چې دوه کسان ګډ ژوند نور مخې ته نسی سره ورلای خو کورنۍ ور باندې فشار راوړي دوی مجبوره کوي چې له یو بل سره ژوند ته دوام ورکړي او هغه شایي تاو تریخوالی واوړی یا نتیجې هم هغه سنوي لکه دوی چې هیله درلوده په داسې حالاتو کې د دوی په وینا باید طلاق رامنځته سی او دغه حق باید د دواړو خواو سره وي خو چون چې په جامعه کې دې ته بد ګڼل کیږي بد ورته ویل کیږي ستاسو په نظر د طلاق څخه بد راوړل لکومو دلایلو لکه بل دی په افغان ټولنه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم هر څنګه د مخاطب ته محترم او ملمنو ته او محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. البته اصلي او اساسي موضوع تر هغه ځایه چې زه د خپل ټولنې یا افغاني ټولنې معلومات لرم او هغه برنامه چې مونږه تحقیق پرې کړی دی په ډېر خوشنۍ سره ویلی شم چې افغانستان کې باوجود دی چې یو اسلامي ملک دی یو اسلامي ټولنه ده او ډېر زیاتې وګړي دا کوشش کوي او تل د دې ادعا کوي چې زمونږ اصول د شریعت په اساس دي اما بدبخت نا چې په افغانستان کې نسبت شریعت او نسبت اسلام ته ناسم دودونه ډیر حاکم دي دغه مسائل چې تاسو ویل البته مونږه کده علمي لحاظ په یو موضوع باندې بحث وکړو یا څوک په علمي لحاظ په غیر باندې پوه شي نو شاید دغه ناخوالې دغه مشکلات هیڅکله رامنځته نشي. په اول قدم کې باید دا وایم چې مونږه بعضی کسان حتی مشران چې طلاق د خدای پاک نه دی خوښو دا فرزند جلی او لک د دې لپاره چې دا یو افغاني ننګ دی دوی ژوند په هر شکل چې باید تیری کې اما طلاق ونخلي. البته اسلام تک مونږ را شو شریعت تر شو نو شریعت انسان د لپاره ډیر زیات سانتیاو را وسیدي او هر قدم کې د انسان د ژوند د خوشحالۍ د خوشبختۍ په حق لا فکر کړي او دا غي په اساس باندې مونږ د آیات تو حدیث شریف په اساس باندې مونږ باید تصمیم ونیسو چې متاسفانه دا څه نه کیږي. دا ډیر واضح په قرآن کریم کې راغلی چې هغه دوه مسائل چې خدای پاک جواز ورکړی بنده د پاره او بنده باید عملی کی نظر ته ضرورت د وخت یو قصاص دی او طلاق دی چې دا سمه ده چې خدای پاک یادونه کړی چې تاسو په قرآن عظیم شان کې کوشش وکړئ چې د دې نه مخنیوی وکړئ ځکه خدای پاک په دې نه راضي کیږي اما بېرته بیا دا م ویلي چې په قصاص او په طلاق کې تاسو ته ژوند دی ژوند په دې مانا چې یعنی که د یو انسان ژوند تر دې حده تریخیږي چې هغه تاوتریخوالي ته ځي نو د تاوتریخوالي نه بیا بهترینه لاره طلاق ده چې متاسفانه زمونږ په کلتور کې نظر په دې چې د فهم سطح ټیټه ده نو هغه یو اړخ اخلي د اصلي شرعي احکام چې دي دې ته بیا نه څوک توجه کوي او نه دا په ځان باندې یا په نور باندې عملي کوي په دویم قدم کې راځو دې ته چې ولې طلاق رامنځته کیږي په یوه ټولنه کې ولې په افغاني ټولنه کې د یو طرف نه طلاق یو اندازه شته دی دا موږ نه شو ویلی چې نشته یا کم دی د بل طرفه په ډېره بده سترګه ورته کتل کېږي اصلي عمل دا دی چې مونږ زیاترین فیصدي ودونه اجباري ودونه دي البته که ووایم چې خلاف د شریعت د اسلام دي په هماغه شکل باندې ځکه اسلام ویلي دي چې تاسو کله چې جلۍ دپاره کوژده انتخابوي یا د هلک دپاره انتخابوي حوالین شرط په هغې کې هغه باید همکف وایي د هغوی باید فامیلونه همکف وایي هغوی باید خپله همکف وایي همکف وه په دې مانا چې د هغوی سطح سره برابر وي د سینی لحاظه د تعلیمي لحاظه د تربیې د لحاظه او د اقتصادي لحاظه حتی د سیرې لحاظه حتی کوم عیبونه چې انسان لري مثلا لنډه دي مثلا کانه دي دغه پیم قدم کې شریعت دا جواز د ځوانانو لپاره ورکړی چې هغوی کولی شي کومه جلۍ یا هلک چې غواړي مشترک ژوند وکړي مخکې د نامزادۍ نه دوی سره وویني اما په افغاني فرهنګ کې که چېرې یو چاته ووایي چې جلۍ باید د هلک سره مخکې د نامزادۍ نه نظر په دې چې دوی تصمیم لري وویني مطلق د کفر ادعا کوي اما په دې سال کې چې دا هغه موضوع ده چې شریعت دې ته جواز ورکړی دی یا یو تعداد خلک بیا د دې نه بیخي په بل شکل په افراطي شکل باندې استفاده کوي چې دواړه لارې ناسمې لارې دي په درېیم قدم کې فامیلو موضوع ده اکثره نیت داسې کېږي چې جلۍ هلک سره څرنګه چې مخې خور و مور ته اشاره وکړه خبر نه وي تصمیم نیول کېږي یا بعضې حالاتو کې جلۍ او هلک سره راځي اما د فامیلو اختلافات سبب د دې کېږي چې د دوی ژوند خرابوي نو که دغه ټولو مسایلو ته مونږ فکر وکړو دا ټول هغه ناسم دودونه دي چې په افغاني جامعه کې عام شوي دي او نن ورځ په ټوله ټولنه باندې تحمیل شوي دي او بیا اکثریت ځایو کې دې ته بعضې کسان په دې تعصف سره ووایم چې شرعي جنبه هم ورکوي چې شرعي جنبه دا هېڅکله نه لري او دا ټول هغه ناسم دودونه دي چې د هر ورځې په تېرېدو په افغاني جامعه کې زیاتېږي نن ورځې مونږ او تاسو ښه بېلګې نو چې کله د مکتبونو دروازې په نجونو باندې وتړل شولې ساحه د کار محدوده شوه زیاترین فامیلونه دې ته اړ شو چې یا فرزند دوی اقدام وکړي په دې باندې چې جنکۍ خپلې مخکې د دې نه چې دوی قانوني سن ته ورسیږي هغوی واده کړي دغه خپله د قانوني سن نه مخکې واده سبب د دې کېږي چې کله هغه خپل قانوني سن ته رسیږي نور نشي کولی هغه ژوند په هغه شکل باندې چې باید د ماور کې ولیکي چې دا په تاسف سره یوازې په نجونو کې نه په نجونو والکانو کې مونږ دا قضایا لرو او دا تقریبا ویلی شم چې په زیاترو منطقو کې یو عام دود دی دویمه موضوع دا ده چې په افغاني ټولنه کې ځوان ته جلۍ هلک ته اصلا حق نه ورکول کېږي چې دا خپله خلاف د شریعت دی ځکه اساس د شریعت کې د نکاح ایجاب و قبول دی ایجاب و قبول په دې معنا چې هغوی قلبا باید یو بل درک کړي او یو بل قبول کړي اما په افغاني ټولنه کې حتی جلۍ د دې حق نه لري چې خپله په نکاح کې او یا نه وایي فقط هماغه شاهدان ورته راځي او هغه شاهدان د دې نه پوښتنه کوي هغه دانو که هم کورنۍ په دې باندې جبرن وکیل انتخابوي او دا حتی عقد دی نه لري چې وایي چې ما وکیل د مهر څوک دی اما هغه څوک چې فامیل په تحمیلي اما هغه څوک چې فامیل ورته وایي چې همدغه وایي هغه هماغه وایي اضافه دغې نه هغه حق نه لري چې د خپل حق نه دفاع وکړي نو که چېرې مونږ دې ټولو مسایلو ته وګورو د ټولې هغه ناخوالې دي چې په افغاني ټولنه کې د دودو دستور په اساس باندې عام شوي دي او دا چې ولې د هر ورځ په تیریدو د زیاتیږي. علت دا دی چې د افغاني ټولنې د تعلیم او د تحصیل کچه ټیټه ده او لا هم مخ په ټیټېدو ده. نو بیا هم راګرځو دې ته چې په دې برخه کې زمونږ د اسلامي امارات نه چې اسلامي حکومت دی او همداراز حتی د ملي او بین المللي نهادونو نه توقع داده چې دې سکې په خپله د تعلیم او تحصیل کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ولري، څو چې د عامه پوهاوي د لارې موږ وکړلی شو دغه تاوتریخوالي دغه مشکلاتو ته کچه راټیټه شي او کومه ځوانان چې دې مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي هغوی ته د نجات لاره پیدا شي.
مننه ډېره آغلې داودزی. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بستې خپرونه روانه ده. زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه آغلې ګلالۍ صافۍ هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. صافۍ صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په افغانستان قوانین د شریعت پر اساس جوړ شوي وو. د افغانستان د قوانینو له مخې د طلاق په برخه کې ښځې څه ډول خوندیتوب لري؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو وړاندې کوم. تاسو درنو اوریدونکو ته، ځکه زه د پروګرام په نیمایي کې داخله شوې یم، پرېښسته بحثونه ترې شوي. متاسفانه طلاق یو داسې ولادت دی چې یوازې افغاني ټولنه کې نه، په ټوله نړۍ کې د هغه ازدواجو کې من سره راځي چې خپل منځ کې جوړ جاړی نشي کولای یا دا چې مشکلات ایجادېږي. او په افغانستان کې یو بدبختي را ده چې د ښځو د طلاق کېدلو دلیل وي دی چې بررسی شي، خل فکر کوي چې خدا نخواسته ښځه بده ده چې طلاق شي او چې داسې نه ممکن دوه نفره یو بل سره ونشي کولی یو یا دا چې کوم بدون د دې چې دا ښځه کوم ملامتیا ولري یا دا چې کوم خدا نخواسته عقاقا کوم مشکل لري، طلاقي سبب ګرځي چې دې ته باید په بده سترګه په هېڅ صورت باندې ونه کتل شي. څنګه چې اسلام کې ویل شوي دي چې که اما چې ویلی دي چې واده کول یا نکاح سنت ده، اما طلاق طرز لري، یعنی هغه دوه نفر چې یو بل سره نشي کولی یو ځای ژوند وکړي، مخکې دی چې د بدبختۍ سبب شي په کورنۍ کې یا د تاوتریخوالي سبب شي، بهتر دی چې یو بل نه لار خپله بېله کړي. په افغانستان کې څنګه شرعي اصول دي؟ د شرعي اصول سره نارینه مسلمه دی چې حق د طلاق ورکول لري، اما ښځه نشي طلاق غوښتلی. اما د یو خاص شرایطو کې د تفریق غوښتنه کولی شي، خو دا یو څرګند عمل دی، ټول ته معلوم دی، لازم دی ورته تشریح وکړم. متاسفانه اما په زه بیا هم وایم د یو ښځې پیسې او مور پیسې چې طلاق یو ښه عمل نه دی، ولې د دې دپاره نه دی چې په کورنۍ کې، خصوصا هغه کورنۍ کې چې ماشومان اوسېږي، هلته چې مور پلار یو ځای نه اوسېږي، ماشوم محرومه ده، یا د مور د محبت محرومه کېږي، یا د پلار د محبت محرومه کېږي، او ټولنه کې دا هم محرومه او قدمن ماشومان نور مشکلات سره مخ کېږي. متاسفانه موږ ګورو چې په ډېره مخ کې تللې هېوادو کې چې د ماشومانو ژوند هم ډېر خوندي دی، یعنی محفوظ دی، ټول حقوقونه برخه اخیستلی شي، اما رواني نگانه دی د مشکلات سره کله کله لاس پنجه یعنی نرمه. په افغانستان کې متاسفانه د څنګ د دې چې څوک په شریعت پوهېږي، اما ډېر هر شي ته د شریعت په سترګه په دا رقم ګوري، په دې چې پال کې چې نه پوهېږي چې په شریعت کې څه ویل شوي دي. په شریعت کې ویل شوي دي چې هغه ازدواجونه چې د دوه نفرو تر منځ کېږي، اول باید د دواړو په رضایت وسیږي، چې معمولا د رضایت ډېر څرګند نه اوسېږي. بیا هم ویل شوي دي که څوک مثلا یو نارینه یو ښه نارینه نه اوسي، یعنی ښځه وهلته کولو کې، یعنی ښځه جوبله کې، یعنی بیا هم افغانستان کې داسې یو سنت دی یا داسې یو رواج دی چې ښځه باید تحمل وکړي. متاسفانه دغه تحمل د دې سبب ګرځي چې هغه کورنۍ کې روحي رواني حالت ډېر وخیمه اوسي، ماشومان ډېر اغېزمن کېږي د دې نه. اما د دې لپاره چې طلاق ورته په سپکه سترګه کتل کېږي، د ښځه ټول رنجونه تحملوي او د هماغه رنګ سره د ژوند کوي او هماغه ماشومان روزي. بله خبر دا ده چې په افغانستان کې یو مشکلات د دې دي چې د طلاق نه وروسته د ښځې ژوند هېڅ تضمین نه دی، هېڅ تضمین نه دی. او هغه ښځې چې مجبوره هم دي چې باید طلاق واخلي، دې لپاره چې نشي کولای په آینده کې خپل
روزگار مختیسی مجبور دی چې دغه بد حالت دمده ده کزو میده تر منز اغا بد حالت تعمل کی یا بکرانی که اغا بد حالت تعمل کی اما ده طلاق اخصول نه یا ده تفریق اخصول نه یعنی اغا بکی اشتناب بکی چه په دې کې تراته چې ګوري چې په خسته او مهر چې په لکه خط کې لیکل شوی دی هغه هم که ښځه د طلاق غوښتنه وکړي او طلاق مختلط شي د هغه مهر نه هغه هم محرومیږي او که فرزند نارینه هغه طلاق کې هغې څنګه چې همغه مهریه که لږ اوسېږي هغې سره نهشي کولی ژوند وکړي نه ورته شرایط بالکل نامساعدی دی او ښځه په کور ناسته ده د کار اجازه نه لري د تحصیل اجازه نه لري که بله ورځ دغه نارینه هر ظلم په دې وکړي دا بیچاره مجبوره ده چې دغه ظلم تحمل کړي او د طلاق نه خودداري وکړي دغه ټول مصیبتونه دي چې په افغانستان کې د شریعت نه د قانون نه زموږ د متاسفانه عنعنات او رواجونه ډېر محترم دي کله کله دا رواج دونه قوي کېږي چې دین د خپل سیوري لاندې راوړي یعنی زموږ خلک د دین نه د قانون نه رواج ته ډېر زیات علاقمند دي چې دا خپل د دې د خلک زیاتره یعنې که ووایم فهم د ژوند د قوانینونه د ژوند د اصولونه ډېر لږ دی نو ویل دی شو چې زما په نظر طلاق ښه کار نه دی معلومدار ولې چې د کورنۍ یو شیرازه برهم خوري ماشومان محرومه کېږي د هغه والدین د محبت نه یعنی مور لري پلار لري اما والدین نه لري نو دا اغیز ټولنه کې هم خله ده اما په صورت کې چې ضرورت سي وي هغه صورت کې چې خدای ورته فرض ویلی دی باید ورته فرض په سترګو وګورو او دا باید په ټیټه سترګه ورته نظر ویشي ضرورتونه د ټولنې یا د کورنۍ وسیږي چې هغې باید طلاق شي باید طلاق شي دې ته باید موږ په سپکه ونه ګورو اما د طلاق تر څنګ د ښځې د ژوند مسؤلیت ډېر مهمه دی چې هغه به څه کوي تاسو ګورئ چې په افغانستان کښې یو نارینه د ښځې په څنګ کې نه اوسي هغې ته خلک بده سترګه ګوري یو بل داسې یوازې نشي کولی ژوند کولی دوهمه خبره ده او درېمه خبره دا ده چې بېرته د مور پلار په کور کښې هغه احترام ورته څوک نه قایلېږي د یو ښځې پای چې دغه یو لور پای او هغې ته په سپکه سترګه هم د کورنۍ ازان ګوري چې ته طلاق شوې یا ته اته میندې او ته په غوږ کښې همېشه وایي چې په سپینو کالیو کښې چې د کوره تللې وه په بېرته په سپین کفن کښې باید د مېړه د کوره وځي دغه هغه خبرې دي چې د ښځو باندې ډېر کړي دي او دوی هغه حالاتو کښې چې باید خپل طلاق تقاضا وکړي دوی هم د دې نه صرف نظر کوي تاسې ګوري ډېر وقار دی چې ښځه هغه مایوبه کېږي د وهلو ټکولو نه اما بیا هم چا ته غږ نه کوي بیا هم تعامل کوي بیا هم په همغه کورنۍ کښې ژوند کوي دلیل همدغه دی چې اول دا چې دا خودکفانه ده خپل یو عاید نه لري خپل یو ژوند نه لري بل دا چې یو سکون نه لري یو امنیت نه لري چې یوازې وشي کولی ژوند دی چې مجبوره ده چې ټول تاوتریخوالی خپل په اوږو بار کړي او د طلاق د کلمې نه اشناب کړي نو دا ټول رواجونه دي دا ټول دا د ټولنې عقدمندګي یا ناپوهي ده چې خلک طلاق ته په بده سترګه ګوري او ښځې مجبورېږي چې تر اخره پورې حتی د مېړه درېیم څلورم پېنځم ښځه تعامل کړي اما د طلاق نه وانهخلي
آغلی داودزی او آغلی لطیفه خورم او هم دراز آغلی گلالی صافیز مجد خپرونی میلمانی دی او ریدونکو د ازادی رادیو پر فیسبوک پانه باندی تاسی د نور بستی خپرونی لپاره یو چو تبصری پریشیدی چیز بی تاس تول ولم د شاغلی هدایت الله هم درد پنوم یو او ریدونکی لیکلی دی چی طلاق یو اسلامی وجیبه ده چی د ضرورت په صورت که باید اجراسی البته د اسلامی اصول پروناکی خودا چی زموش طولنه د یو لر رواجونو بازی فرح هنګونو قربانی سوی ده نسی کولای چې ښځینه او نارینه خپل حقوق د اسلامي قانون پر رڼا کې ترلاسه کړي اغلی خورم ستاسې څخه به بله پوښتنه وکړم ستاسې په نظر باندې د ښځو د حقونو پر ځای کولو لپاره د حکومتونو مسؤلیت او مکلفیت څه دی
مننه کوم د ښځو د مسؤلیت او د حقونو اول د خپلو کورنیو نه شروع کېږي نو بیا به حکومتونو ته رسېږي نو چې متاسفانه په ډېرې خواشینۍ سره چې نه خپل کورنۍ دا حق ورته ورکړی دی او نه حکومتونو دا حق ورته ورکړی دی ډېره مهمه مسله چې موږ د دې حکومت نه چې موږ نه د تعلیم حق خسته دی موږ د نور حق ته توقع ولرو مهمترین او هغه حق چې موږ ته الله را کړی دی هغه موږ نه حق هغه حق موږ نه خسته دی البته د افغان جونو نه د افغان ښځو نه د وظیفې حق د تعلیم حق نو موږ د ژوند حق د دوی نه څه وغواړو چې اصلا زموږ ژوند په تعلیم پورې تړلی دی هغه حق یې موږ نه اخیستی دی موږ به څه ورته ووایو چې موږ ته کوم حق راکړه هغه چې زموږ د ژوند په حق نه وي خبر دا خو له وړې مسلې ورته ښکارېږي نو څنګه چې زموږ محترمو میلمنو وفرمایل زموږ ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې په یوه نکاح کې حاضر وو لکه جانبین دواړه حاضر وو نو د جنې ویلي چې دا نکاح ما قبول نه ده او د مبارک ورته ویلي دی چې دا نکاح نه کیږي ځکه د جنې زړه نه دی دای قبول نه دی د هلک د نکاح او د واده او د مراسم هر څه د فسخ شو نو کله چې دا یو اسلامي طریقه د شریعت هم د حق ورکړی دی خو په افغاني ټولنه کې البته دومره په سپک نظر ورته کتل کیږي نو بیا اساس د دې موضوع راځي کورنۍ ته چې کلم کورنۍ دې ته هیڅ توجه نه کوي چې خپل زونه د خپل لور نه د دې پوښتنه وکړي چې آیا تاسو د رشته غواړی او کنه نو کله چې یعنی اساس تهداب د دې رشته جوړ نه وي نو د دې به آخر څنګه جوړ شي نو اول د دې د اساسی تهداب کورنۍ تراجی کیږي چې محترم کورنۍ نه بیا هم زهیله کوم چې دا د ژوند مسله ده دا ډیره اساسی موضوع ده د دې زیان یوازې د خځه او خاوند تر نه رسیږي حتی د دوه قومونو ته دوه کورنۍ ته حتی جامعې ته د دې زیان او ضرر رسیږي نو زموږ خواهش دا ده چې حتی د کورنۍ نه د حکومتونو ته چې موضوع ته جدي توجه وکړي او د دې اساسي لامل بیا یې زه هم وایم چې د کورنۍ دي چې دا سنسال ته چې زموږ محترم خور ورته اشاره وکړه د ته هیڅ توجه نه کوي چې آیا د دې جنې او د هلک سنسال یعنی یو شان دی او کنه دی یا د جنۍ سن ډیر کم وي او د هلک سن حتی دومره چې د پلار په ځای وي د نیکه په ځای وي خو پیسو ته کتلې وي د خپل خور او لور یې ورته ورکړي وي چې دا مطلق زما په نظر یعنی خلاف د شریعت خلاف د اسلام کار دی چې د دین جدي باید جلوګیری وشي او بل دا چې دا د تعلیم مسله کومه کورنۍ اکثرا چې د داسې موضوعات سره د داسې مشکلات سره مخ دی هغه د تعلیم نشټوالی دی چې اوس هم زموږ بدبختانه د امارت اسلامي د نجونو نه حتی د هلکانو نه د حق اخیستی دی چې موږ خپل اقتصاد ته توجه وکړو چې په افغانستان کې متاسفانه د اقتصاد کچه صفر ته رسیدلې ده نو هغه هلک چې یعنی اقتصادي وضعیت دغو ښه نه وي دغو پلار وظیفه ونه لري مشر ورور یې ونه لري دغو مور وظیفه ونه لري نو د اقتصادي مشکلاتو سره د اقتصادي بحران سره مخ وي هغه نشي کولی چې د خپل تحصیل مخکې یوسي مجبوره ده یو طرف ته بځي یو کار به کوي چې وسم بدبختانه زموږ ماشومان زموږ د افغانستان خلک په یعنی ماشومان اکثرا په شاقه کارونو اخته دي مصروف دي نو د دې اصلي لامل د دې کورنۍ دي هغه کورنۍ چې یعنی دا جنې او هلک چې د دې تهداب سم دی د یعنی په خوا خواته کړی دی دا دیو د بل د تحصیل د لحاظ د اقتصاد د لحاظ تربیه د لحاظ د یو بل سره برابر دي د دې ماشومان هم سم راغلي دي هغه کورنۍ چې دوی لکه د مور پلار په تاوتری خوالې سره د ژوند تیر کړی دی حتی دغه په اولادونو دا تاثیر کړی دی دغه ځکه اوقتا پاتې دغه هلک چې کومې جنې سره واده کړی دغه ژوند سم نه دی چې زما پلار دا کار کړی دی زما مور دا سختي تیر کړی دی ته به دا سختي تیروي چې اصلا هغه امکان نه لري یا به دا هلک د جنې ته دا وایي چې زما مور پلار دا سختي تیر کړی دی ته به تیروي یا به دا جنې هلک ته وایي چې زما مور پلار دا څه ژوند کړی دی په دې شرایطو په دې سختي ته به دا تیروي چې د دوی زیان د کورنۍ او د دوه قومونو د مشترک ژوند دا خو بیخي پرېږده چې جامعې ته رسیږي نو بیا هم چې دا یوه اسلامي طریقه ده اسلام د جنې ته حق ورکړی دی چې مخکې د دې نه چې دا رشته وشي نو دا باید یو بل سره کینی البته د کورنۍ په وړاندې دا یو بل سره خبرې وکړي یو بل خصوصیات پوښتنه وکړي. او البته دا خو په اسلام کې چې دا جنۍ دا اوه صفات ولري، د اقتصاد لحاظ، د ښایست لحاظ، چې دا باید مسلمانه وي، دا باید دینداره وي، اقتصاد د دې سم وي، دا باید ښه روزل شوي وي، په دې شرایطو برابره یوه جنۍ وي. نو هلک هم چنان، خو متاسفانه چې په افغاني ټولنه کې دې ته هېڅ توجه نه ده شوې. ډېره اساسي موضوع چیرته ده چې کله یوه جنۍ کوژده کېږي نو دې ته پوښتنه کوي، ورته وایي چې دغه رشته راغلې ده ستا قبوله ده که نه، نو دا مجبور او مکلفه ده چې ورته وایي هو. که چېرې دې جنۍ وایي چې نه، نو په دې پورې سل خبرې کېږي، په دې پورې تهمتونه کېږي چې آیا دا یعنی بل چا سره اړیکه لري، یا په سپک نظر دې ته کتل کېږي چې څنګه زموږ دا رشته خوښه ده، دا راغلل او تا څنګه وویل چې نه. نو څنګه چې وي دا جنۍ دا مجبوره مکلفه ده چې یعنی هره رشته چې وي چې دا هلک بې سواد وي، که دا یعنی ښه هلک نه وي، بد عمله وي، خو چې د کورنۍ ته راغی نو باید ورته ووایي دا زما قبول دی، او که قبول نه کوي چې دا بل چا سره رابطه لري، دا ښه جنۍ نه ده، نو سل خبرې دې پسې کېږي. زموږ داسې یوه جامعه ده چې د ټولو نه مې خواهش دا دی چې دې موضوع ته ډېره توجه وکړي، د خپلو اولادونو ژوندونه خراب نه کړي. دا ډېره اساسي او مهمه موضوع ده، د ژوند موضوع ده. بیا مې هم د کورنیو نه هیله دا ده چې مخکې د دې نه چې دا رشته وشي، د خپلې لور نه، د خپل زوی نه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو دا رشته قبوله ده او که نه.
بله، ډېره مننه آغلې خورم. آغلې صافی، ستاسې رابطه له موږ سره مخکې قطع سوه. زه به اول ستاسې څخه پوښتنه وکړم، بیا به آغلې داودزی تاسو ته راسم، چون د آغلې صافی خبر په نیمه کې پاتې سوه. آغلې صافی، تاسې تر دغه ځای پورې موږ ستاسې خبرې واورېدلې چې تاسو ویل چې ناوړه دودونه د دې لامل کېږي چې په افغانستان غوندې ټولنه کې طلاق ته په بده سترګه وکتل سي، او ښځې چې طلاق اخلي هغوی نسي کولای چې خپل ژوند بیا مخته بوزي، ځکه چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي، او همداراز ټولنه ورپورې د بد نظر ورته کوي. که تاسو نور څه ویل غواړئ په دغه برخه کې مهرباني وکړئ.
زه غواړم دومره اضافه کړم چې طلاق یو یعنی یو منفي عمل نه دی، څه د ښځې دخوانه تقاضا وشي څه د نارینه ده. دوه انسانان کولی شي، دوه ډېر شریف انسانان کولی شي یو بل سره جوړ نه شي. یعنی دا خبره ده چې خدای خواسته همیشه طلاق د بدو خلکو کار دی. دا خبر باید بالکل د سره برته کړو. اوس که موږ د اروپایي غربي ټولنه کې ګورو، متاسفانه طلاق ډېر زیات دی. دلیل دا نه دی چې دوی ټول یعنی ښه کار کوي، دا نه دی. دوی هم خپل مشکلات لري، یو بل سره جوړ نه راځي، او ډېر په اسانۍ سره یو بل نه بېلېږي. ځکه بېلېږي دوی په اسانۍ سره، او څوک ورته څه نه وایي. اول دا چې د دې یو حق دی چې یو د ژوند کې یو نیکي دا ژوند دا حق باید هر څوک خپله ولري، او بل چاته باید ضرور نه دی چې د هغې په دې حق کې مداخله وکړي چې ته طلاق مه اخله یا طلاق واخله. دوم خبره چې دلته اسانه نه ده، یعنی پرمختللې ټولنه کې اسانه خبره شده چې طلاق نظر اخیستل کېږي. دلیل دا دی چې ښځې یا نارینه هر یو یو بل ته ډېرې وابسته نه دي، یعنی ډېر ضرورت نه لري. په افغانستان کې دا مثبت زه څوک نه تشوخم، په افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې باید حتماً طلاق ډېر ساده خبر رسېږي، نه. ولې چې افغانستان کې اول د ښځې ژوند تضمین نه دی. که یوه ښځه طلاق شي، نه هغه اجتماعي مسؤلیت لري، نه هغه اقتصادي مسؤلیت لري، او نه هغه حتی ټولنیز مسؤلیت نه ده. اول خو ټولنه ورباندې دغه د ناوړو فکرونو د لامله پې سل تورونه لګوي چې هغه بېچاره مجبوره ده چې ځان خوشحاله نه وشي چې زر طلاق شي. دوم دا چې هغه اقتصادي میدان وابسته ده، یعنی یو څوک باید هغې ته ډوډۍ ورکړي وخت چې طلاق شي. حکومت اطراف خصوصا فیلي حکومت هغه د ښځو امن کورونه ورنه بېرته اخیستي، چې د ښځو دوغونه ځای نه لري که ورباندې هر مصیبت راځي، باید تحمل یې کړي بغیر د هغې نه. یو مرجع هم شته چې هغې ته مراجعه وکړي، د ښځو وزارت چې یو وزارت دی چې اقلا ښځې کولی شي هلته لاړ شي، خپل غمونه، خپل مشکلات هغې سره یعنی شریک کړي. متاسفانه هغه وزارت دغه یوازینی وزارت هم د ښځو مختار شوی دی. د ښځو مرکزونه، هغه مرکزونه چې ښځو ته پوهاوی ورکوو، یا همغه د قانوني حقوق ورته تشریح کول، یا داسې دفاع کول، هغه مرکزونه هم تړل شوي دي. یعنی په دغه سیاو ټولنه کې یو خزه باید څه وکړي. زه تر فکر کوم چې بیرته بهترین ځای دی چې هغه غمونه چې ورباندې راځي هغه تحمل کړي، په غیر دغه نه هیڅ لاره نه لري. تاسې ګورئ په کلو کې مراجعه کوي ملک ته، یعنې پېژما د کلي مشر ته، هغه کلي مشر یعنې دغه یو ښځې غږ اوري، هغه ښځه چې هغه هیڅ په هغه کلي کې کوم مثبت اثر یا دغه اثر لیدل کېږي نه، معلومدار دغه مېرې که کوم څوک اوسېږي هلته هغې خبره سوګوي، اما د ښځې خبرې ته څوک غوږ نیسي. هغه مراجع چې ښځه ورته باید مراجعه وکړي، متاسفانه د ښځو په وخت غفلي شرایطو کې تړل شوي دي. ښځو ته اول پاتې دی چې هغه تحمل دی چې باید تحمل یې کړي، یعنې فکر وکړي چې د ټولو رانجو سره د ټولو مصیبتو سره ښځه باید د دې خاطر تحمل یې کړي چې د یو خوانه د ټولنې د ټولنه کې هغه نه منل شوی خبر ده، بل خوانه متاسفانه حکومت ورباندې داسې فشار راوړی چې هغه هیڅ یو مرجع نه شي چې هغې ته مراجعه وکړي او هغې سره کومک وشي. درېیم مصیبت د حکومت د خوانه دا دی چې هغه دونه بدبخته دی چې خپل دوری ځان ته نشي پیدا کولی. هغه ښځې خو ټولو ښځو باندې غږېږي نه، معلوم ده مګر اتیا فیصد ښځې یې زیاتر ده، اتیا فیصد زیاتر نوي فیصد ښځې متاسفانه چې هغه جمهوریت وخت کې هم هغه احتیاج وي، خپل د کورنۍ احتیاج وي. اما یو څو خلکو چې ضعیف شوي وو، امید ورته پیدا شوي، هغې باندې لارې وتړل شي. نو دا طلاق مسله په اجتماعي په افغانستان په ټولنه کې باید موږ مقایسه هیڅ وخت د پرمختللو هېوادو د طلاق دودو سره ونه کړو، ولې چې هلته ورته ضمانت موجود ده. یو ښځه طلاق اخلي، افغانستان کې اولین کار چې نه کوي هغې ماشومان ترې نه اخلي. یعنې تاسې فکر کوي یو مور خپل په هېڅ قیمت خپل ماشومان لرې کېدل تحملولی نه شي. یعنې دا مصیبتونه موږ ته خوب یا قانون دی یا شریعت دی یا هر څه چې دی، یعنی دا مصیبت کېدلپاتې دی. یعنې د ښځې طلاقېدل په افغانستان کې ښځه نه آراموي. اول دا چې هغه واړه کمکي ماشومان ترې نه واخلي، د مور مینه دغه ماشومان نه بیا داسې یو بد دود لري چې دښمني سره طلاق د دښمني سره یوځای کېږي. یعنې بغیر د دې چې هغه ښځه طلاقېږي یا آزادېږي، ورسره یو دښمن هم ډېرېږي. حتی ماشومان ته داسې تربیه ورکول کېږي چې خپل مور سره خبرې ونه کړي. تاسې فکر کوئ چې ښځه په کوم قیمت باندې باید افغانستان کې حاضر شي طلاق واخلي؟ معلومدار معمولا هم خپله ښځه نه حاضرېږي چې طلاق واخلي، که څه هر غم تېره شي. بغیر دې چې ډېر خاص مسایل کلتي دي چې ډېر زیات تاوتریخوالي ته کچه پورته شي که کومه ښځه حاضر شي چې طلاق واخلي. یعنې د طلاق مسله په افغانستان کې نه یوازې اجتماعي مسله ده، همداسې یو اقتصادي بحران سره مخ کېږي. معلومدار سیاسي پښتوانی ښځه نه لري. دا ټول مصیبتونه یوځای کېږي او هغه بوج د طلاق ټول په ښځې باندې اوړي. د ماشومانو اخیستل مثلا نظارت د ماشومانو داسې ګوري چې د اوه کلنۍ نه نهه کلنۍ نه شروع کېږي. یو مور چې د یوه لور خپله په اوه کلنۍ کې یا خپل په نهه کلنۍ کې د لاسه ورکړي، یو ځل په اوه کلنۍ کې خپل ځان نه بېلوي، دا ډېر اسانه خبر نه دی. یو افغاني ښځه ته یو مسلمان هیڅ ده، اما متاسفانه دا حرکت یو قانون دی چې ورسره باید چلند وشي. و ما څه کېږي د دوی چې په افغانستان کې په افغانستان کې طلاق لږ دی نسبت په پیشافته ټولنه کې. دلیل دا دی چې ډېر چانس نه لري ښځه. نو طلاق ډېر مهم شی او ښه مسله نه ده. هېڅ کورنۍ ته د خدای دا رقم یو لږ رامخته نه شي چې مجبور که طلاق شي. اما که ضرورت سیگی که مثلا یو خزه دون نباد بخته و سیگی که سبات بگا پوری جاری بیتر از اید چه خپل لارا دخپل دمیره نبیلگی.
مننه ډیره اغلی صفی. بله ډیره مننه اغلی داودزی. استاست خبر په دې برخه کې پښتنه وکم. تاسو واوریدل چې اغلی صفی د خپل خبرو په جریان کې ویل چې طلاق د شذ په ګټه نه دی په افغان ټولنه کې، او دا مجبور ده چې هر ډول ظلم وګالي ځکه چې کدا طلاق واخلي یا طلاق واقع کړي نو د دې ژوند به نور هم خراب سي او راتلونکی به ښه نه وي، ځکه چې د دوی په نظر یو شمیر داسې لاملونه سته چې لکه د دوی څخه د شودو څخه کوچنیان اخیستل کېږي، د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي، هم او دوی نور داسې مرجع نه لري چې دوی هلته شکایت ثبت کړي یا دوی مرسته وغواړي. ښځې د عدالت ترلاسه کولو پر مهال په افغانستان غوندې ټولنه کې له څه ډول خنډونو سره مخامخ کېږي؟ اغلی داودزی تاسو ته زما غږ درځي.
څرنګه چې اکثریت مسایل ته صفی صاحب خور اشاره وکړله، افغاني ټولنه کې حتی ښځه د خاوند د طرفه هم طلاق کېږي، بیا هم دې ته نه یوازې چې حقوق نه ورکول کېږي، بلکې په ډېره سپکه سترګه ورته کتل کېږي. او بله موضوع چې تاسو سوال وکړ چې دا د عدلي او قضایي بخشو کې څنګه کولی شي خپل حق ترلاسه کړي، البته متاسفانه نه باید ویم چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلو کې هم چې تر یو اندازې پورې ښځو خپل ازادي نسبي درلودله، همالته هم اداري فساد او په قضایي اداراتو کې فساد سبب د دې شوی چې ښځو دغه موضوع ته اصلا زړه نه ښه کوو. په دې دلیل باندې چې کله به چې دوی د زیاترین فشار لاندې راغلي یا د مشکلاتو سره به مخامخ شوي او دوی به د دې تصمیم ونیوي چې د خپل خاوند نه طلاق واخلي، نو په اداراتو کې به البته چون اکثرا د نارینه و تعداد زیات و دوی ته په سپکه سترګه کتل کېدل، حتی د دوی نه ناوړه توقعګانې کېدلې. همداسې کرا شو د هغې نه ټیټ چې د کلو موضوع وله، نو کله چې نارینه به په هره سطح او سویه و هغه سره مشکلات ډېر نه و، اما ښځو ته په نه یوازې ده چې په بده سترګه کتل کېدل، که چیرې یو ښځه یو څه ځوانه وه یا حسینه وه نو د دې نه به ډېرې ناوړې توقعګانې کېدلې، چې دا ناوړې توقعګانې سبب د دې کېدې چې ښځه هغه بدبختۍ ژوند ته بیا ترجیح ورکوله، اما نه داسې یو وضعیت ته. نو فعلي شرایطو کې هم ښځې باید ووایو چې هېڅ نوه مسؤلیت نه لري، ځکه چې نن ورځ ښځې اصلا د دې جرأت نه شي کولی چې عدلي او قضایي ساحو ته لاړ شي، دوی د خپل حق غوښتنه وکړي، او یا دوی هغه واقعي مشکلات چې دوی ورسره مخامخ دي د هغې هغه بیان کړي او د هغې غوښتنه وکړي. ځکه موږ نن ورځ په افغانستان کې په ډېر تاسف سره دا وایم چې داسې یو مرجع نه لرو چې هغې ته ښځې مراجعه وکړي، ځکه د ښځې قضایي مسایلو کې موږ په قضا کې باید داسې ارګانونه نهادونه ولرو چې هلته د دوی مخاطب ښځې، څو چې ښځه وکړلی شي او ښځه درک کړي او د دوی پروسې پر مخ بوځي. چې نن ورځ موږ حتی یو مدافع وکیله د ښځې دپاره نه لرو، او بله دا ده چې د مملکت وضعیت سبب د دې شوی دی چې ښځو نه دغه توانایي او جرات اخیستل شوی دی. اما بیا هم که چیرې دغه تصمیم د نارینه و د خوانه نیول کېږي، نو نارینه په ډېره سادګۍ باندې کولی شي چې هم طلاق وکړي او هم په اکثریت قضایو کې حتی د دوی هغه حق چې مهر دی هغه هم متاسفانه نه ورکوي، او ښځې هم داسې امکانات نه لري چې دوی خپل غږ پورته کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اورېدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی پای تر سیږي. لخپل درې سرو میلمنو اغلی لطیفه خورم، اغلی ګلالی صافی او اغلی فروزان داوودزی څخه ډیر مننن چې لمر سره یې ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
دکل لری دغرا گورګوري داسې خوګي دي لکه شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سپلې می تري دي یوان دوانا سپلې می تري دي یوان دوانا لکل لری دغرا ګورګوري داسې خوګي دي لکه شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سپلې می تري دي یوان دوانا سپلې می تري دي یوان دوانا تسیشو واخ مور زرم سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراو کے لزڑ میں ساوے گر غیراو کے ٹکرے میں ڈکے کڑے لا گر گرو لمستے سر کلم خرسے تھوڑے گر گورے یا براوڑا نوری گر گورے یا براوڑا نوری گر گورے جیب شی روپے پکی گی گزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کھاویڑیا ٹکرے پبایا او کھاویڑیا جامو کے دے خبریں کتابوں کے زمالا سنا تور گر گرو تیر سودا اکڑما دے خبروں چبے سوادا بس توائی چدا ببد کخ توائی چدا ببدو کخ توائی لکل لری دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شومیم ټوکر په غاړه سفلې می پریدی یوان دوړ سفلې می پریدی یوان دوړ سفلې می پریدی یوان دوړ
چې تعلیم کوم میدان ته ورسم دا منمه چې لک لری رانه تللې چې همت وکړم کاروان ته به ورسم. د وطن ناسازو مونږ ټول ډېر پریشان یو چې انسان یم نو انسان ته به ورسم.
ازمات جز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 لوب پو خلو بی و سبق پو سبق چه جوڑ نشی احمک دیلم زلن سوری چه زلیگ پو فک چه جوڑ نشی احمک دبل پتم مکی نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خفوی دجون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسری شوار دے خفوی دجون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی لگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جہل دا تیری د خپل قلم په زور رڼا کا روخان دا دنیا کا دار سو خیار شا اند وقت سر آشنا کا روخان دا دنیا کا زما پلے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا اے زما دا جنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.